وروستي موافقه مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي پرون له غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازی انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسېدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولی. سینهوا خبري اژانس د چینایي ډیپلومات وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي یوې موافقې ته د رسېدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی. او د روسیې استازی میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یوویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي، وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل. ایران هم سوکه سوکه د دې موافقې په اساس له لګېدلو محدودیتونو سرغړونې پیل کړي. لویدیځ او په سر کې امریکا تور لګاوه چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران له پایله دا تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوي مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته کتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایی چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درومي وړ کې لار کې نه دریږي، د مور زړه ختلی نه وي او با ور کې نه لوبيږي.
خو تر دې مخکې دا ونی د فرهنګي خبرونو اوریدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د پنځو اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوې څه ورکول وو. سږ کال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سعیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغونې فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایي آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته او په دې خاطر به سیلانیان وهڅوي چې افغانستان تراشي او بودایي او اسلامي فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال دی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واورېدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 500 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لسته وي او دوی ته خخ کار شوی وي هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا هغه د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابي کې د جایزې دپاره. په ټوله کې خو موږ دو معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول ده، ژبه څه ډول ده، یو اړخ دا بلې محتوا موضوع او محتوا هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمنګ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمنګ د اجتماع د بهبود سره او د ودی سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو، یعنی دا کل کې د دوه معیارونو
هر یو خپل سقرات دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستي ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقرات دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مکړلې ده، چې رښتیا شي نو دولس ځله مې له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده، او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته، او البته خپله د اکاډمۍ د محسسینو لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوري لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغلی فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زه نه یم خوشاله چې زما کتاب جایزه وګټله، دې ته خوشحاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشحاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داسې هېواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغه سیاسي سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یوه ډېره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته، هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکړي، معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي یې او ستایي یې.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، هغوی ته د شعور ورکوي یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کېږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کېږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کېږي چې هغوی د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ رښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، او له بلې خوانه به خلک پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر و، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسېد؟
سلامونه. دینه مخ کې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې موږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، او پکې یو رول مې پکې لوبول دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی، لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلکس بس دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړې ده، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې لپاره څنګه موږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم موږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی، خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوې؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکیورټي ضمانت ونه کړو. موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې، چې بس افغانستان موږ هلته جوړ
کړو الته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو الته مونږ شوټ کړو چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو نو اتمن پاره کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی ول چې هغه انګلیسي کې هغه وی چې ریل ریل دی او فیک فیک دی ول چې مونږ مکمل افغانستان الته جوړ شو نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم زمونږ وجنه زمونږ امنیت نه وجنه مونږ نشو کولی چې دلته شوټ کو خو د فلم قصې ته که نفر پامو کې قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصې باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید مونږ دپاره نو دې دپاره مونږ نشو کولی چې فلم په افغانستان کې شوټ
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا کیسه
نہ دے فلم باندې گریش ملک دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریبا 15 کال په دې موضوع دے فلم باندې ریسرچ کړو نو اوسره ایز ا مشاور سره زموم مین په سکرپټ کې زیاتره موضوعګانې چې د پښتو باز شي نه پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول هغه کې زین بولمو نو دینه مشخصا خپل د گریش ملک چې د هندیان د خپل د فلم قصه لیکلی و
کله چې تخ خپل د فلم کیسه وکټل انستان لپاره څه کیسه ښکاره شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه که نه تاسې وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بیکار کړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه مونږ پکې ډېر کار پکې مونږ وکړو هغې نه بعد مونږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسني حالت نه د کله چې نوی نوی د کرزی صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده نو هغه نه پات چې موږ ډیجیټل فلټر وکړو بهغه نه پات موږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما هغه کې صرف ما کار کړی زه اکټر مې کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نومیږي چې موږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې موږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه د سیو ماجرون سدا چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه یو قصه دغه کې هم کار کړم دنه بعد تور باز نو دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امر ریلیز شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم د مامورت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمه ته موږ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی او هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به خبره نشري
د دې روسي سریال پاړه دی راته کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خو د دې بعض داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمنګ دریم قسمت کې داستان زمنګ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمنګ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ واړو چې زمنګ د دې امنیتی اورګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
کوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخی کم جوړیږي دغه سریالونه اکثرا د فلم جوړونکو د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړي دوی وایي چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کړي نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کرکې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زمونږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یوازنی غب چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کیږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې ما نه سوال وکړو تورباز وګوره 30 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شو شوې وې سونه خلک په کار شوې سونه زمنګ د سینما ته به سونه فائدہ رسیدلې وې ام د سیز زیات پروډکشن نو پی جرم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رښتا کې تحصیلات وکړل په دې رښتا کې مې ډیر زیات زحمت وکاګو د رښتا کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې ځنه نه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ايشي نام مونږ او یو څه جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوکر خپل په افغانستان کې ضروری تقدیر شلم. زما مطلب دا دی چې کسوک او غواړي په هر یو نوا هر یو شکل باندې یو کار کوي شي. اوس ګوره زم په دې ملک یم، زه په دې ملک کې ژوند کوم، ما ته څوک فنډ نه راکوي، ما ته څوک هغه نه راکوي چې ته لاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي، یا ما دپاره زما خپل کوم شخصي سینما نه شه چې زه فلم جوړه خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم. خو هماغه ده چې زه جستو جوب سې کوم، زه پسې ګرځم، زه پوهېږم چې زموږ ملک مشکل دی، زموږ ملک سینما نشته، زموږ ملک سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوی دی. بیا هم زه وایم چې که زه ونه کوم، زه پسې ونه ګرځم، زه زحمت ونه کاږم، نو څوک پسې ځي، څوک پسې کار کوي؟ نو همدې لپاره هېڅ شی هم نشته دی. بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم، هر دروازې ته ځم، هر دروازې سره کار کوم، او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوي دروازې را باندې بند شي، یو دروازه خو به ماته وازه شي، یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوي او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم، چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دي. لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو، خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي، دا ما لپاره ډېره غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینماوي نشته یا ډېرې کمې دي، او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته، جګړه د فلمونه نه جوړیږي، سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته، نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت ته لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري، یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله کنه؟
هیله شته سار که تم پاسېږي په یو هیله باندې پاسېږي، سبا به د ملک به ثبات ریشي او امن ریشي، او دا ملک به د خیر ابې ته به امن کې اوسي. نو هیله ډېر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې، ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې. نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم، ما غوندې سي زرهاو نور خلک دي چې لګیا و دي په یو شی باندې، همدغه هیله باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک به امن ریشي. کله چې اوزه دي ډېر زیاتره په خارج خلکو ته ویلی دی، مالې موږ په جنگ او په راکټو په انتحاري کې موږ دونه کار کو، کز کله زمونږ په ملک امن راشي، زمونږ افغانستان خلک په ډېر زیات رشتو کې، او هر بخش په ډېر زیات رشتو کې.
راتلونکي کارونه مو څه دي؟
راتلونکي کارونه زما یو سریال دی چې په نوم دی مامورت سری دی، د دې شوټینګونه روان دي. نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی، زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو انشاءالله. نو دا پروجیکټ مې فلم راتلونکي لپاره موږ پلان پایپ لاین کړی.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړي، دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو، لیکوالو په خپلو لیکنو، او نور هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړي، او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیونیا، ته چې ګورې ترګمې ته ته جنگ فکر دې کرلای، مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدنیږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي، ته چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مگر هیڅ د خیال کې نشته، زندګي د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو، ته دې ستوني ډنډ اوبه کړی. چلاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینی کله پاڅي، مگر هیڅ د خیال کې نشته، زندگی د سیند پا پغاړه ماشوخه ترڅنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو خپلولو تګستنی ډنډو بکړی ته چې سړی دی ببرې درنه هیرې دی سندرې درنه ماتې ملغلرې مګر خوند در معلوم نه دی مازدیګر کفې کې ناستې د تور چایو تاو ته ګوري چې کړی کړی هوا سره ګډیږي ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅیږي یو ناول دی نیم لوستلی نیم ته بیا ناکراری کړی جنګیالیه لیونیه ته چې ځان سره په جنګ یې جنګیالیه لیونیه ته چې ځان سره په جنګ یې له بڼو د ویر بهیږي ذهن خړ ګرته ستنیږي مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې چې غنم پکې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړکې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي ابا اور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرڅیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله دې زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوري که څه هم رښتیا بنه وي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره دده ده پاره پزر پوره وچ وڈار شو باد ورته جالبه و دغه ټول پدیده چې د ذهن یې تر د بهر مصروفه و د ته اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه یې اساطیری ژوند دی، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړې، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړې. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي، رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغه ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړن دي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. دړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري. دړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري. د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماستوا. تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماستوا. داسې ډیر د بل په تور دلته وژلي خلک. دلته چې راغلی نو د رحم تمه مه ترې کوه. دلته چې راغلی نو د رحم تمه مه ترې کوه. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش هر دوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے Gade de, gade de.